360 में पाकिस्तान में तवानाई की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर। 47 साल में महंगाई की सबसे ऊंची शरह से नौजवान तबका भी बुरी तरह से मुतासर।
आटा वो हमारी पहुंच से दूर हो गया।
और भारत में बीबीसी के दफातर पर छापों के बाद मुल्क में आजादी इजहार राय की सूरत हाल पर तशवीश। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान के मौजूदा बदतरीन मौशी बहरान से मुल्क में महंगाई की सतह 47 साल की बुलंद तरीन सतह पर है, जबकि बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों के अलावा खाने पीने की अशिया की कीमतें भी मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। IMF के साथ हुकूमत के मुज़ाकरात अभी जारी हैं और हुकूमत ने आलमी इदारे की शरायत पर अमल दरामद के लिए 170 अरब के नए टैक्सेस के लिए बजट तजावीज पार्लियामेंट को भेज दी हैं। इस नए फाइनेंस बिल के बाद शहरियों और माहरीन की क्या राय है, आसिम अली राना ने जानने की कोशिश की।
खाने पीने के आइटम में जो हम लोगों की ज़रूरत की अशी है वही महंगी हैं। बच्चों को हम लोग ना सब्जी क्या अंडे वगैरह भी अफोर्ड नहीं कर सकता गरीब बंदा जो है। आटा वो हमारी पहुंच से दूर हो गया। चावल, चीनी, आटा, दालें, हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है।
काम शाम सब ठंडे हो गए, समझ नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा और इंतहाई महंगाई हो गई है, बेबसी हो गए। हम जमीन ऑनर होने के साथ हम ये कह रहे हैं तो बकाया आम आवाम का क्या होगा ये समझ नहीं आ रहा।
दिन रात में परेशानियों काटता हूँ, 18 घंटे में डिप्टी करता हूँ, लेकिन हमारा घर का चूल्हा भी नहीं जल रहा, कैसे जले? ये 500 रुपए की किलो चने की दाल हो रही है।
हो सकता है कुछ टैक्सेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट आवाम पे उस तरह से ना आए तमाम सेक्शन पे, लेकिन उसका जो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा, बिजनेसेस पे आएगा, वही ट्रांसलेट होके आवाम में एक जिसे हम कह सकते हैं कि उसका मनफी असर आएगा। और अगले जो 5-6 महीने हैं उसमें आवाम पर्टिकुलरली इस मिनी बजट की वजह से और साथ साथ जिस तरह से एकदम हमारी करेंसी डिप्रिशिएट और डिवैल्यू हुई है उसका भी एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट साथ में आएगा। और अगले 6 महीने जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना इस हुकूमत के लिए नहायत मुश्किल होगा।
आम शहरियों की मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन माहिरीन के मुताबिक डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंची मुल्की मईशत को बचाने के लिए ये इकदामात नागुजीर थे। हुकूमत ने इन इकदामात की जिम्मेदारी साबिक हुकूमत पर आयद की है जिन्होंने IMF के प्रोग्राम पर अमल ना किया और अब इसकी कीमत पूरी कौम को अदा करनी पड़ रही है। आसिम अली राना, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
दुनिया के कई दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी हुकूमत के लिए महंगाई पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है और माहिरीन समझते हैं कि मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम, कोविड की आलमी वबा और रूस यूक्रेन जंग की वजह से महंगाई में होने वाले इस इजाफे से नौजवान तबका बुरी तरह से मुतासर हो रहा है और अगर इस सूरत हाल पर जल्द काबू नहीं पाया जाता तो नौजवान नस्ल सोशल फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो सकती है। इस्लामाबाद से नजरुल इस्लाम की रिपोर्ट।
ज़िला पिशीन से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद अब्दुल लतीफ़ ने तालीम मुकम्मल करने के बाद 7 माह कबल ज़ाती कारोबार में किस्मत आजमाई का फैसला किया और इस्लामाबाद में एक कैफ़े खोला, मगर मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोज़गारी के सबब उस कारोबार से जो उम्मीदें उन्होंने वाबस्ता की थी वो जल्द ही दम तोड़ने लगी।
हमारे कैफे की तकरीबन 100 बंदों की सीटिंग है जिसमें से बेमुश्किल 20-30 बंदे बैठे होते हैं, क्योंकि मुल्क के जो आलात है महंगाई की वजह से कि लोग कम आ रहे हैं, सर असर पड़ी हुई आलात की। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम इसको फिरा तौर पर जिंदा रह के कारोबार को जारी रह के ताकि खुदा न खस्ता खला ऐसा मामला ना आ जाए कि वो बंद करना पड़े।
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक गुज़िश्ता माह महंगाई की शरह दहाइयों बाद बुलंद तरीन सतह यानी 27.55% पर पहुंच गई, जो कि सन 1975 के बाद सबसे ज्यादा है, जिसके बाद नए कारोबारों के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है।
एज बीइंग अ वुमन एंटरप्रेन्योर इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट कि आप एक स्टार्टअप हो, आप जब भी स्ट्रगल की हो, आपका बिजनेस अभी शुरू हुआ हो और अच्छा रन होना शुरू जैसे ही हो, पहले कोविड आ गया, कोविड की वजह से हमें हिट हुआ, अब पाकिस्तान की इकॉनमी के जो हालात हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इस हालत में कोई भी अपना बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस जो हैं वो सस्टेन नहीं कर पा रहे, तो आप सोचें कि छोटे बिजनेस कैसे सस्टेन करेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा इस वक्त मुझे लगता है कि चैलेंज है कि जो प्राइसेस थी लोकल मार्केट की, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें جی گلیسٹرول جو پچھلے دو سال پہلے 1700 روپیز میں مل رہا تھا پر کے جی, اب وہی مٹیریل جو ہے 17,000 کا ہے لوکل مارکیٹ میں, جو کہ ایز اے مینوفیکچرر ہماری جو بائنگ کیپیسٹی اس سے باہر ہو گئی. اینڈ آن دا سیم اینڈ اگر آپ دیکھیں جس طرح سے انفلیشن کے حالات ہیں اور اکانومی ہے پاکستان کی, تو لوگوں کے پاس تو بیسک نیسیسٹی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, اب وہ لگژری آئٹم پہ کیوں آئیں گے؟
ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ہر سال روزگار کی تلاش میں 20,00,000 سے زائد نئے افراد مارکیٹ میں شامل ہوتے ہیں. روزگار کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے معیشت کی 7-10% گروتھ ریٹ درکار ہے, جو کہ موجودہ حالات کے تناظر میں مشکل دکھائی دیتی ہے.
ماہر معاشیات ڈاکٹر ساجد امین جاوید کا کہنا ہے ملک میں سیاسی عدم استحکام کے باعث خدشہ ہے کہ اس سال پاکستان کا گروتھ ریٹ عالمی اداروں کے دیے گئے اندازوں سے بھی کم ہو. ایسی صورت میں نوجوان افراد کو مارکیٹ میں روزگار تلاش کرنے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.
اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے اور خاص کر یوتھ کے لیے یہ کتنا مشکل جو مرحلہ ہے وہ ہوگا کہ نہ روزگار کے مواقع ہیں, نہ آمدن کے ذرائع ہیں, اور جو کاروبار کرنے کی جو قیمت ہے وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس سینس میں بے روزگاری آپ کی بڑھتی چلی جائے گی اور پاورٹی بڑھتی چلی جائے گی, اور یہ کسی بھی ملک کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا جو یوتھ بلج ہے یا اس کی جو ینگ پاپولیشن ہے وہ سوشلی فرسٹریٹ ہونا شروع ہو جائے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو شاید ہم ایک بہت زیادہ ایک فرسٹریشن کا جو ایپیسوڈ ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے.
دوسری جانب عبداللطیف کا کہنا ہے کہ اگرچہ موجودہ حالات میں ان کے لیے مشکلات ضرور ہیں, لیکن انہیں امید ہے کہ آنے والے وقت میں ملک میں سیاسی استحکام کے ساتھ معیشت میں بھی بہتری آئے گی اور ان جیسے چھوٹے کاروبار بھی ترقی کر سکیں گے. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
ویسے تو پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی سے سبھی شعبے متاثر ہو رہے ہیں. آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تعلیم کے شعبے پر اس مہنگائی نے کیا اثرات ڈالے ہیں. اس وقت بات کرتے ہیں پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے حیدر علی سے, جو ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں. حیدر, کس حد تک طلبہ کی فیسوں میں اضافہ کیا ہے اب تک, اور اب اگر ہم اساتذہ کی تنخواہیں دیکھیں اس کے اگینسٹ, تو وہ کتنی بڑھائی گئی ہیں اب تک اسکول ایسوسی ایشن کی اگر آپ بات کریں تو؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل اللہ, جیسا کہ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ مہنگائی کا ایک طوفان ہے جو پوری عالمی سطح پر بھی نظر آ رہا ہے اور پاکستان میں تو بہت زیادہ شدت سے ہے. اصل اللہ کی تنخواہوں کا جہاں تک تعلق ہے تو ہمارے پاس 10% سے لے کر 20% تک سالانہ اضافے کا ایک فارمولا ہوتا ہے جس کے تحت اصل اللہ کی تنخواہیں بڑھتی ہیں. لیکن جہاں تک بچوں کا معاملہ ہے اور والدین کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی اخراجات جو ہے وہ تقریباً 3 گنا ہو گئے ہیں. براہ راست جو پیٹرولیم پرائس ہے, جیسے آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ یہ بلند ترین سطح پر ہے, تو ٹرانسپورٹ کے اخراجات میں بھی بچوں کے لیے اسکول آنے اور جانے کے معاملے میں 2 گنا سے زیادہ اخراجات بڑھ چکے ہیں. اسی طریقے سے کتابیں اور کاپیاں, جو پیپر کے ریٹ 3 گنا ہو گئے ہیں, اس سے بھی کتابیں اور کاپیاں جو ہیں وہ اب 3 گنا زیادہ قیمت پر بچوں کو والدین کو ملیں گی یا مل رہی ہیں. اسی طریقے سے یونیفارم اور بیگس پر بھی جو ہے وہ قیمتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اور اسی طریقے سے بچے جو چیزیں اسکول میں, کالجز میں, کینٹین سے لیتے ہیں, وہ تمام فوڈ آئٹمس بھی اس انفلیشن کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ ہو گئے ہیں.
تو حیدر, جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہر چیز میں اضافہ ہوا ہے اور تقریباً 3 گنا آپ نے کہا کہ تقریباً پرائسز جو ہیں وہ ہر چیز کی بڑھی ہیں, 10% آپ نے کہا کہ سیلریز جو ہیں وہ بڑھائی گئی ہیں ٹیچرز کی, تو آپریشنل کاسٹ میں اسکولس کی کتنا فرق پڑا ہے اس مالی سال میں اب تک؟
آپریشنل کاسٹ میں بھی انفلیشن جب 25% سے زیادہ ہو جائے گا تو آپریشنل کاسٹ جو ہے ہماری وہ 30-35% جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس لیے کہ مینوپلیٹر
حکومت کی طرف سے حیدر, کسی قسم کی اس صورتحال میں پرائیویٹ اداروں کو کسی قسم کی مدد مل رہی ہے؟
میں یہ سوال آپ نے بہت اچھا کیا. میں آپ کے توسط سے یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں کووڈ نے سب سے زیادہ جس شعبے کو متاثر کیا وہ ایجوکیشن تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے, چاہے وہ وفاقی حکومت ہو یا تمام صوبائی حکومتیں ہوں, किसी ने भी एजुकेशन सेक्टर को सपोर्ट नहीं किया और ना ही किसी किस्म की कोई ग्रांट दी।
वक्त की कमी है मेरे पास, दो और पॉइंट्स हैं, मैं चाहूंगा कि उस पे भी, उसको भी आप एड्रेस करते चलें। कितनी फीसें अब तक आपने बढ़ाई हैं, कितने अखराजात जो हैं वो आपने पास ऑन किए हैं, और वालदैन के तहफ़ुज़ात क्या हैं इस हवाले से, कुछ ड्रॉप आउट्स हैं स्कूलों में फीसों में इजाफे के बाद?
यकीनन कोविड के बाद जो है वो सिर्फ सुबह सिंध में तकरीबन 5 से 7 लाख बच्चे जो है वो स्कूल से बाहर चले गए हैं प्राइवेट स्कूल के, और इसी तरीके से पंजाब में भी तकरीबन 2 मिलियन के करीब बच्चे जो है वो स्कूल से बाहर हुए हैं। हमारे जो फीसों के इजाफे का मामला है वो पंजाब में और केपीके में कानूनी तौर पर तमाम स्कूल पाबंद हैं, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 8% फीस पढ़ा सकते हैं, जबकि सूबे सिंध में 20 साल से तो तमाम प्राइवेट स्कूल इस बात के पाबंद हैं कि सिर्फ वो 5% सालाना अपनी फीसों में इजाफा कर सकते हैं। तो यहाँ ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है कि एक तरफ महंगाई और इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा है और दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल्स को सालाना सिर्फ 5% इजाफे की इजाजत दी जा रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया हैदर, आप हमारे साथ थे। हैदर अली पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन से इस वक्त हमसे बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में इस वक्त एजुकेशन का शोबा प्राइवेट स्कूल में खास तौर पे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो किस तरह से मुतासर हो रहे हैं।
क्या आपके मोबाइल और लैपटॉप पर वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट नहीं खुलती? तो आप हमारा कॉन्टेंट देखने और पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आए। या हमारी स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करें जो एप्पल और एंड्रॉइड दोनों डिवाइसेस के लिए दस्तयाब है।
भारतीय इनकम टैक्स हुकाम ने इस हफ्ते नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफातर में जाकर 3 दिन मुसलसल तफ्तीश की। हुकूमत की इस कार्रवाई की तरफ से हुकूमत की जो कार्रवाई हुई उसमें मामूल का सर्वे कहा गया हुकूमत की तरफ से इसको, जिसमें महकमा इनकम टैक्स बीबीसी की मुबैना माली बेजाबतियों के इल्जाम की छानबीन कर रहा है। लेकिन सहाफियों की बैन अवी और भारतीय तंजीमों ने इस इकदाम को हुकूमत की तरफ से सहाफियों को डराने धमकाने और मीडिया पर कदगन लगाने की कोशिश करार दिया है। सन 2002 के गुजरात फसादात और उनमें उस वक्त के गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी के किरदार पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने के चंद हफ्ते बाद ये छापे मारे गए हैं। ये डॉक्यूमेंट्री भारत में नशर नहीं की गई और मोदी हुकूमत ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन को प्रोपेगेंडा कहकर मुस्तरद कर दिया है। भारतीय हुकूमत ने अपने हंगामी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इस दस्तावेजी फिल्म से मुतालिक तमाम वीडियोस और ट्वीट्स को मुल्क भर में ब्लॉक कर दिया है। बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री को हकायक पर मबनी करार दिया है, जिसमें भारत में होने वाले बदतरीन मजहबी फसादात में से एक की तहकीकात पेश की गई है। इन बलबों में कम अज कम 1000 अफराद हलाक हुए थे। वॉइस ऑफ अमेरिका के जुबैर डार ने दिल्ली में एक सहाफी कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के भारत में नुमाइंदे और एक कानूनी माहिर से बात की। आइए जानते हैं सारी सूरत हाल पर उनकी क्या राय है।
इसके असरात बहुत हैं, क्योंकि देखिए हम जो काम करते हैं एज अ जर्नलिस्ट, हमारे सोर्सेज होते हैं, बहुत बार सोर्सेज ऑफ द रिकॉर्ड हमसे बात करते हैं। अगर हम जैसे पुराने सरकारें भी देख लें हिंदुस्तान में, जैसे पुराने स्कैम्स जब निकले हैं ये सारे जर्नलिज्म के थ्रू ही निकले हैं। जैसे अगर हम यूपीए एरा के जितने भी स्कैम्स है वो पत्रकारों के थ्रू ही निकले हैं, और पत्रकार जब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं तब उसके थ्रू ही ये सारे डिस्क्रिपेंसी सरकार में जितने भी खामियां हैं ये निकल के आते हैं। और ये सारे जो इंफॉर्मेशन होता है ये पत्रकार के फोन में ही स्टोर होता है या उनके लैपटॉप में स्टोर होता है। अगर जैसे हमने जो एटलीस्ट न्यूज रिपोर्ट से हमको जो पता चला है कि आईटी ऑफिशियल्स जाके बीबीसी में एडिटोरियल स्टाफ के कंप्यूटर्स में ये कीवर्ड्स करके सर्च कर रहे हैं, माना कि ठीक है उन्होंने ज्यादा बहुत डिटेल में सर्च नहीं किया, मगर खुदा ना खास्ता कल कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन निकला जो कि सरकार के लिए क्रिटिकल है, तो वो सरकार तो फिर एक पत्रकार का जो हक है उस पे वो मतलब वायलेट कर रही है। तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का तो इसमें दी एंड हो जाएगा बेसिकली। कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आपको भारत से फिर अब मिलेगा ही नहीं, क्योंकि डिजिटल जो इक्विपमेंट्स हैं एक पत्रकार के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके काम के लिए बेसिक है। तो इस चीज के ऊपर सरकार को सोचनी चाहिए, बिकॉज यू आर क्लियरली वायलेटिंग द बेसिक टेनेंट्स ऑफ जर्नलिज्म एंड अ राइट ऑफ अ जर्नलिस्ट।
तो जर्नलिज्म का फ्यूचर और भी ब्राइट है क्योंकि उसकी और जरूरत होती है। तो मुझे लगता है जो जर्नलिज्म करना चाहते हैं वो और भी नायाब तरीके ढूंढेंगे जर्नलिज्म करने के लिए, क्योंकि जितना आप ये दबाएंगे ना तो जर्नलिज्म अलग अलग किस्म से और फूटेगा। मुझे लगता है कि एक्चुअल टैलेंट राइज करेगा कि अब तक तो जर्नलिज्म में या आर्ट में डिसेंट, मतलब आर्ट इज अ फॉर्म ऑफ डिसेंट ऑल्सो, जो लोग कनेक्टेड थे, जो मीडियोकर या घटिया किस्म की क्वालिटी वाले थे, वही उछल कूद रहे थे. ऐसे माहौल में ट्रू टैलेंट निकलेगा. तो मुझे लगता है कि बहुत ब्राइट है जर्नलिज्म का फ्यूचर.
इनकम टैक्स एक्ट के दरमियान जो सर्वे होता है उसके लिए ये पावर नहीं दी गई है कि आप लोगों का फोन या लोगों की चीजें जबरदस्ती सीज कर लें या अपने पास रख लें. सर्वे के अंदर जो पावर दी जाती है, जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर है, वो केवल और केवल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कुछ कागजी कार्यवाही के लिए कागज अगर इम्पाउंड करने हैं तो उतना दायरा दिया गया है. यदि आपको कुछ सामान इम्पाउंड करना है, कुछ एसेट्स इम्पाउंड करने हैं, तो उसके लिए भी आपको एक अप्रूवल चाहिए होगा और एक रीजंड ऑर्डर चाहिए. और इस सर्वे की टाइमिंग को देखते हुए भी और जो रीजंस दिए जा रहे हैं कि एक ट्रांसफर प्राइसिंग के तहत सर्वे किया गया है, अमूमन देखा गया है कि ट्रांसफर प्राइसिंग के इशू के ऊपर सर्वे नहीं होता है.
और मीडिया की आजादी की बात हो रही है तो जानते हैं कि जंगजदा यूक्रेन में सहाफी किस हाल में है. यूक्रेन में दर्जनों सहाफी लड़ाई की रिपोर्टिंग करते हुए हर तरह के खतरात का सामना कर रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता एक साल में मुतअद्दिद सहाफियों के हलाक या शदीद जख्मी होने के बाद उनकी हिफाजती तरबियत और सिक्योरिटी सामान की फराहमी के लिए कुछ इदारे फाल हो रहे हैं. यूक्रेन से वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट.
दुनिया भर से हजारों गैर मुल्की सहाफी गुज़श्ता एक साल के दौरान यूक्रेन में जंग की कवरेज के लिए आए हैं. यूक्रेन के सहाफियों ने भी जंग जदा इलाकों का सफर किया और वो फौरी तौर पर दूसरे शोबों की रिपोर्टिंग छोड़कर जंगी महाजों पर नामा निगारों की हैसियत से काम करने लगे. एक दर्जन से ज्यादा सहाफी अपने फ्राइज की अंजामदेही करते हुए मारे जा चुके हैं जबकि मुतअद्दिद शदीद जख्मी है. तजुर्बाकार नामा निगारों का कहना है कि हालिया याददाश्त में जो शिद्दत इस जंग में है वैसी पहले कोई नहीं देखी.
मैं तकरीबन दो हफ्ते कबल बखमूत और सोलेदार में था और सच पूछे तो यहाँ होने वाली जंग का तस्वीर भी मुहाल है. दूसरी आलमी जंग थी, फिर वो बहुत सी जंगें जिनको मैंने कवर किया, खाना जंगी और फौज से लड़ने वाले बागियों के छोटे ग्रोह, लेकिन इन सब के मुकाबले में ये एक मुकम्मल जंग की तरह है जिसमें बहुत भारी तोपखाना इस्तेमाल हो रहा है.
इस जंग ने फ्रीलांस सहाफियों की एक बड़ी तादाद को यूक्रेन की जानिब मुतवज्जे किया है. फ्रीलांस नौजवान सहाफी मैदान जंग में काम करते हुए शोहरत हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तैयारी की कमी जानलेवा साबित हो सकती है. द फ्रंटलाइन क्लब और मगरबी यूक्रेन में लवीव प्रेस फ्रीडम सेंटर जैसी दीगर मीडिया की हिमायत करने वाली तंजीमें खतरात को कम करने की कोशिश कर रही हैं.
हम उन्हें वास्केट्स, हेलमेट्स और मेडिकल किट्स फराहम कर सकते हैं. इसके अलावा हम उन्हें कुछ तरबियत फराहम करके उनमें रिपोर्टिंग की सलाहियत बढ़ाने में मदद करते हैं.
By providing them some trainings.
केव में ये शख्स दरहकीकत जख्मी नहीं है, वो सहाफियों के साथ काम करते हैं जो लड़ाई के माहौल में तरबियत हासिल कर रहे हैं. पॉल कॉनरॉय, जो 2012 में शाम में एक मोहलिक गोलाबारी से बच गए थे, कहते हैं कि इस इल्म से जान बचाई जा सकती है.
मैं अपने आप को जानता हूँ. मैं धमाके की जद में आ गया था, मुझे खून रोकने वाला आला पहनना पड़ा था, इसलिए मेरे लिए तिब्बी पहलू अहम है. आप अपनी जान बचाएं और ऐसा करना मुमकिन है,
लेकिन मैदान जंग में होने वाली तमाम चोटों या फिर मौत को रोकने का कोई तरीका नहीं है, चाहे सहाफी कितने ही तरबियत याफ्ता क्यों ना हो. और कुछ कहते हैं कि खतरा मोल लेने की अपनी अहमियत है.
There is no really safe. जंग का सामना करने का वाकईतन कोई महफूज तरीका नहीं है, खास तौर पर इस जंग में, क्योंकि ये जंग वहशियाना है. वहाँ हलाकते हैं और शहरियों के घरों को मिसाइलों से निशाना बनाया जाता है.
मुतअद्दिद यूक्रेनी सहाफियों की तरह दीमा भी अपने काम को जंगी कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर देखते हैं. सहाफत का हदफ तनाज़ात में आमतौर पर गैर जानिबदार मालूमात पेश करना है, लेकिन दीमा का कहना है कि उनके ख्याल में यूक्रेन में रहने वाले शहरियों की तकालीफ से बैरूनी दुनिया को आगाह करना उनकी एक कौमी हैसियत की बका के लिए अहम हो सकता है. हैदर मरदोह के साथ बहजत जिलानी, वॉइस ऑफ अमेरिका.
और अब कुछ बात अमरीकी सियासत की. जनूबी कैरोलिना की साबिक गवर्नर निकी हेली ने अमरीकी सदर के ओहदे के लिए इंतखाब लड़ने का ऐलान किया है. निकी हेली वो पहली रिपब्लिकन हैं जो बाज़ाब्ता तौर पर साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले पर आई हैं. निकी हेली अक़वामे मुत्तहिदा में अमरीकी सफीर रह चुकी हैं. उन्होंने एक वक्त पर यह भी कहा था कि अगर ट्रंप ने दोबारा इंतखाब लड़ा तो वो इंतखाब नहीं लड़ेंगी.
اپنی آبائی ریاست جنوبی کیرولائنا میں نکی ہیلی نے اپنی صدارتی مہم کی پہلی ریلی میں کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ اب نئے چہرے ملک کی قیادت کریں.
ہم تیار ہیں, ماضی کے فرسودہ خیالات اور دھندلاتے ناموں کو پیچھے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, اور ہم ایک نئی نسل کی جانب سے مستقبل کی رہنمائی کے لیے تیار ہیں.
بس یہی ایک بات تھی جس میں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے صدارتی انتخاب میں پھر سے حصہ لینے کی جانب کچھ اشارہ کیا, لیکن انہوں نے اس وعدے کا کوئی ذکر نہیں کیا جو انہوں نے دسمبر 2021 میں کیا تھا.
اگر صدر ٹرمپ نے انتخاب لڑا تو میں انتخاب میں حصہ نہیں لوں گی.
سابق صدر ٹرمپ نے اپنی صدارتی مہم کے ایک ترجمان کے ذریعے وی او اے کو ایک بیان میں نکی ہیلی کے سابقہ وعدے پر بات کی اور کہا کہ انہوں نے نکی سے کہا تھا کہ وہ اپنے دل کی سنیں اور جو وہ کرنا چاہتی ہیں وہ کریں. انہوں نے مزید کہا کہ میں ان کی خوش قسمتی کا خواہاں ہوں. ایک آن لائن ویڈیو کے ساتھ اپنی صدارتی مہم کا آغاز کرتے ہوئے نکی ہیلی نے خود کو پارٹی کے مستقبل کے لیے ایک فرد کے طور پر پیش کیا.
Republicans have lost the popular vote in 7 out of the last 8 presidential elections. That has to change.
American Enterprise Institute کے سینئر فیلو جان فورٹیئر کا کہنا ہے کہ بھارتی تارکین وطن کی بیٹی نکی ہیلی ٹرمپ کی سب سے سخت مد مقابل نہیں ہوں گی.
اقوام متحدہ کی سفیر کے طور پر وہ صد ٹرمپ کی وفادار تھیں اور ان کے ساتھ تعلق نہیں توڑا جیسا کہ ریپبلکن پارٹی کے کچھ اور اراکین نے کیا تھا. تو میرے خیال میں ان چیزوں کو ایک ریپبلکن ووٹر نئے امیدوار میں مثبت پہلو کے طور پر دیکھے گا. منفی پہلو کی بات کریں تو یہ واضح نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے لیے ریپبلکن ووٹرز کے لیے اتنی پسندیدہ یا ویسی بھرپور کشش رکھتی ہیں جتنا کہ کچھ دوسرے امیدوار رکھتے ہیں.
نکی ہیلی کا اعلان ممکنہ طور پر ان ریپبلکنز کی جانب سے سامنے آنے والا پہلا اعلان ہے جو ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں واپسی روکنا چاہتے ہیں. صدارتی مقابلے میں شمولیت پر غور کرنے والوں میں ٹرمپ کی انتظامیہ میں خدمات انجام دینے والے 3 افراد شامل ہیں جو نائب صدر مائک پینس, سابق وزیر خارجہ مائک پومپیو اور سابق قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن ہیں.
ڈونلڈ ٹرمپ کے ممکنہ متبادل کے طور پر ہم اس میدان میں جس بڑی شخصیت کی بات کر رہے ہیں وہ فلوریڈا کے گورنر رون ڈی سینٹرس ہیں, اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ انہوں نے ایک ریپبلکن جھکاؤ والی ریاست میں ایک بڑے ریاستی گورنر کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت سی خصوصیات کو پیش کیا.
فلوریڈا کے گورنر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح ثقافتی جنگ کے مسائل پر توجہ مرکوز کرتے ہیں, اور توقع ہے کہ وہ فنڈز اکٹھا کرنے میں دوسرے ریپبلکن امیدواروں پر فوقیت لے جائیں گے. اس طرح وہ پارٹی کے ان وفاداروں کے لیے پرکشش ہو سکتے ہیں جو ڈیموکریٹک پارٹی کے متوقع نامزد امیدوار موجودہ صدر جو بائیڈن کے مقابلے کے لیے ایک مضبوط امیدوار چاہتے ہیں. اگر رائے عامہ کے جائزوں میں نکی ہیلی کی مقبولیت 10% سے کم رہتی ہے تو انہیں آخر کار ممکنہ طور پر پارٹی کی جانب سے نائب صدر کے نامزد امیدوار کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے. سابق صدر اور ایک دوسرے کے بالمقابل امیدواروں کا ایک ہجوم ٹرمپ کے لیے وہی کچھ دہرانے کی راہ ہموار کر سکتا ہے جو انہوں نے 2016 میں ایک سیاسی نووارد کے طور پر کیا تھا, یعنی میدان صاف کرنے اور ریپبلکن پارٹی کی نامزدگی جیتنے کے لیے کافی حمایت حاصل کرنا. سٹیو ہرمن کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ.
اس کے ساتھ ساتھ اپ کمنگ الیکشن میں ایک اور امریکن پریزیڈنشیل الیکشن میں جو ڈیبیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایج بریکٹ جو ہے وہ کس طرح سے ڈیفائن ہونا چاہیے, اور میڈیکل ایگزامز جو ہیں وہ بھی 75 یا 70 سے اوپر کے جو امیدوار ہیں ان کے ہونے چاہیے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور انسٹاگرام اور ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
آوازیا.
نن آوازیا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه احمد الله چوال د امریکا غک د نن او وضعیت په وسنۍ نیم ساعت خبرونه کې ستاسو کوربایم مفکوره په خیبر پختونخوا کې د پښتو فرهنګ کلتور او ادب د ودی او پرمختګ لپاره فعال مرکز دی مونږ د نن ورځې په خبرونه کې په خیبر پختونخوا کې د مفکوره د کلتوري مرکز په اړه خبرې کوو خو وړاندې لدې چې خبرونه پیل کړو ستاسو پام د دې ساعت خبرونو ته راګرځو
ویان سید سلیمان شاه د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د انسجام دفتر یا اوچا وای چې په افغانستان کې په پرلپسې توګه د وچکالۍ لامل په 2022 میلادي کال کې د څښلو د اوبو لپاره وو پسلو کې افغانانو د خپلو اړتیاو د زیاتوالي احساس کاوه او دولس پسلو کې د څښلو د پاکو اوبو د منډلو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ شوه او چاوای چې سکال د 14 میلیونه خلکو لپاره د څکلو د پاکو اوبو د برابرولو او د ناروغیو د مخنیوي په خاطر 409 میلیونه ډالر ته ضرورت لري. لبلې خوا د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت د څار دفتر یا سیګار د ملګر ملتونو د ماشومانو د وژې صندوق په حواله ویل دي چې په افغانستان کې د مصارف د لوړېدو او د انفراستراکچر یا اساسي زیربناو د نشتون لامل دا وخت 10.3 میلیونه خلک روغتیايي پاملرنې ته لاسرسی نه لري. روزل شوی عملی اکمالاتو او د ضروري دواګانو کمبود هم په دوامدار توګه د روغتیايي خدماتو په مخ کې ستونزې ایجادوي. دا د امریکا غا واشنگتن دی. د افغان ژورنالیستانو د ملاتړ سازمانونو د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د محمد یار مجروح په نوم محلي ژورنالیست چې چارواکو درې ورځې مخکې په قندهار کې د ناڅرګندو وجوهاتو په سبب نیولی او تر اوسه په بند کې پروت دی خوشي کی. مجروح چې د طلوع نیوز تلویزیون لپاره کار کوي د مطبوعاتي رپورټونو له مخې د هغه ولایت د استخباراتو ریاست ته وروغوښتل شو او بیا زندان ته واستول شو. ولایتی چارواکو په دې اړه تبصره نه ده کړې. پاینې وخت کې د کابل پولیسو نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان د پارلمان د پخواني غړي مرسل نبی زاده قاتل نیولې. پولیسو وایي خالص زدران وایي چې هغه د مالیار په نوم خپل یو پخواني باډی ګارډ وژلې و. د جرمنی ته حکومتي وی فدرالي محکمه پرون د پنځشنبه په ورځ دوه افغان لرونه د خپل خور د وژلو په جرم په ابدي حبس محکوم کړل. دا خبر تفصیل
دا څلور دیش کلن مېرمن چې مریم نومیده او د دوو ماشومان عمر و د 2023 کال د جولای په میاشت کې په برلین کې خپل کور څخه لا درکه سوی و او څو اونۍ وروسته مړې د جرمني د باوریا ایالت جنوب په یوې غونډه کې موندل سوی و. هغه مهال چې دا مېرمن لا درکه و د اورګاډي د امنیتي کمرو انزورونه وښودل چې دا مریم ورونه یوسف او مهدی له برلین څخه باوریا ته له یو درانه بکسره سفر کوي چې ګومان کیږي د مریم مړی پکشي و. شافیا سردار امریکا جا واشنگتن.
د فرانس پریس خبری آژانس رپورت ورکړي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو شارزافرې میرمن کیرن ډیکر د پنځشنبه پورس خپل یو ټویټ کې د افغان جنو او میرمنو پاړه د یوې نامناسبې تبصرې په وجه بخښنه غوښتې. ډیکر لیکلی چې افغان جنې او میرمنې د هغې په وینا د امریکا په متحده ایالاتو کې د تور پوستو جنو د جادو پاسون په څیر یو تحریک ته ضرورت لري. اجانس وای چې د هغه د تفسیره د افغانستان له کلتوري ارزښتونو سره منافي و. بلیک میجک یا تور جادو په نوم د افریقای الاصله تور پوستون جنو دغه تحریک د پاپ موسیقۍ یو ډله و چې په متحده ایالاتو کې د تور پوستانو د حقوقو په غرض جوړه شوې و. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن ناوړی. پاکستان د 2 میلیارډ ډالر پور حاصلولو په خاطر د نړیوال وژې صندوق یا IMF شرطونه ومنل. د خبر تفصیل
د پاکستان حکومت چې د پیسو له ډیر سخت کمبود سره مخامخ دی له نړیوال وجهې صندوق IMF نه د 2 میلیارډ ډالر پور د اخیستلو او له دیوالیه کېدون د زند خوندې کولو لپاره خپل پارلمان ته د 120 میلیارډ کالدارو چې شپږ سوه درې څلوېښت میلیونه ډالر کېږي د پیدا کولو لایحه وړاندې کړې. د الجزیرې تلویزیون له اسلام آباد نه د پنجشنبه په ماښام راپور ورکړ چې پاکستان تیر کال په اګست کې له IMF نه 1.12 میلیارډ ډالر پور په اخیستلو بریالی شوی. احمد الله چوال آشنا رادیو واشنگتن.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبر ورکوي چې د جمعې په شپه د ایران په څو خرونو کې څو ونیو په موده کې د لومړي ځل لپاره په سلګونو خلک د مظاهرو او مارشونو لپاره سړکونو ته راووتل. د تازه او احتجاجي مظاهرو ویډیوګانې آنلاین خپرې شوې دي. د کریمیا د ټاپو وزمی د سیواستپول د ښار گورنر وایي چې روسي ځواکونو د دغه ښار له پاسه د اوکران بې پیلوټه ډرون الوتکې راغورځولې دي. دغه سیمه چې مسکو په 2014 میلادي کال کې اشغال کړه، د متحده ایالاتو د حکومت د یو تازه رپورټ له مخې ممکن چې حمله پرې د پوتین لپاره لسر خطنا د تیرېدو معنا ولري. لبل خوا څنګه چې ل ډیر وخت نه انتظار کېده، روسي ځواکونو د یوکران د جنگ د لومړی کلیزې په موقع د جمعي عملیات پیل کړی دي. د روسي پوځ کوشش کوي مخکې لدې چې د یوکران عسکر په پسرلي کې تعرضي عملیات پیل کړي، هغه ځایونه بیرته ونیسي چې په جنگ کې لګوتو وتلي. ماهران وایي چې روسي د جنگ جبهاتو ته د نوو جلبي عسکرو د لیږلو پروسه چټکه کړې. د فاکس نیوز تلویزیونی شبکې خبر ورکړی چې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آستن خبرداری ورکو که روسیه پر استونیا برید وکړو، نو امریکا به په ځواب کې د روسیې په خلاف په جنگ کې شامل شي. د فرانس پریس خبری آژانس د رپورټ له مخې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د پنجشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا د لویدیځ غاړې په اشغالي سیمو کې د اسرایلو د حکومت لخوا د یهودي ناقلینو د آبادولو د غندلو له هڅې سره خپل مخالفت اعلان کړ. د درندو واورو د ورېدو او تورنیډوز یا توپانی غلغلېو د راتګ له امله د امریکا په شلو ایالتونو کې نږدې 50 میلیونه خلکو ته د احتیاط خبرداری ورکړ شوی. 13 شنبه د ګبرایل په نامه سمندري توپان په نوي زیلاند کې په پراخه پیمانه تباهي رامنځته کړې. و کسان وژل شوي، پلونه او سړکونه او څاروي اوبوړي او څو ښارګوټي په بشپړ ډول له نورو سیمو نه قطع کړي. د امریکا د کالیفورنیا د ایالت پولیسو د دغه ایالت په شمال کې د مشرومو د مزرعې یو کارګر 13 میاشت د وو کارګرانو د وژلو په تور ونیو. او د سینګجیان ولایت یا ختیځ ترکستان د بشري حقوقو پروژې چې له واشنگتن نه فعالیت کوي، د ملګرو ملتونو د یونسکو سازمان د یغوریانو د ارث او کلتور د تباه کولو او مسخ کولو په سازش کې له چین سره په ملګرتیا تورن کړ. د خبرونو پای.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
به هم ستریم شي قدرمن اوریدونکو له یوې خوا په پښتونخوا کې پښتو ادب او فرهنګ لستونز سره لاس او گریوان دی، بلې خوا په پښتونخوا کې یو شمیر رضاکاران د بیلابیلو لارو د پښتو فرهنګ او ادب د پرمختګ لپاره هڅه کوي. په دغه هڅو کې یوې مفکوره ده. مفکوره په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو فرهنګ، کلتور او ادب د ودې او پرمختګ لپاره فعال مرکز دی. مونږ د نن ورځې په خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د مفکوري د کلتوري مرکز په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې راسره دغه مرکز مشر ښاغلی حیات الله روغانی صاحب میلمه دی. روغانی صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. روغانی صاحب، تاسو موږ خبرې اوري؟ مهرباني وکړئ روغانی صاحب خبرې وکړئ. ښه، مهرباني وکړئ تاسو زما پوښتنه واورئ. د خبرون ته بخیر راغلی. روغانی صاحب، دا مهال تاسو په پښتونخوا کې د پښتو د فرهنګ حالت څنګه ارزوئ؟
ریاستی نصاب لڑکا دے مذہبی استعمار لڑکا کم خوارش کمکار شوی دی، کمی زاویی وطن ورکی شوی دی. نو تدا جی حالاتو کی یو سو دیر زیاد توانمن او دیر ترگن غوی ندی چاوی دا ترہنگ و دادب دا ویار چکم نیرا پا دیر ساتر ریزی در گیزا ما.
خا، نو په پښتونخوا کې که تاسو وګورئ دا محل د پښتو فرهنګ د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی؟
دا خوره چې کوم دا د مینی او د سندرو او د خبرو او د تهذیبونو زنګو ده. نړۍ ته تهذیبونه ورسړي، ماسکر او د ګندارا. له بده مرغه چې کله په دې خوره باندې د دې لمبه دې برتانوي چې کوم فارور پالیسی و او بیا دا غوښتنه ده چې کوم د پاکستان د غیر فطري وجود دی او د دې کوم جنگي اقتصاد دی دا غیر عمله فرهنګ هم د کله مسلمان شي او کله کافر شي چې ملي قومي جنگي سندري پکې ناچونه پکې د موسیقي سره نو مسلمان دی او کله قام د خیر خبر به کوشي د بيوزي فریاد به کوشي جرا به کوشي خپل د دې به کوجول شي د بیا کافر شي خدای دې حالات کې په ستاسو نه سندره نه پښه شي وي نو د سندره اوریدلې پرې شي دي نه وایي پرې شي دي نو د فرهنګ مزاحمت چې ګندې هغه روان دي دوامدار دي
د فرهنګ مزاحمت روان دي خو په فرهنګ باندې فشار څومره دي څومره زستون زو سره مخ دي
غیر دې زیات مې غیر خلک ډېر په امر ده کوي کوم خلک چې د جنگي اقتصاد غواړي کوم خلک چې د پښتنو ته مارشل جنگیالي دغه وایي قام وایي دا وی ګټه بجې کې چې د فرهنګ لري کې فرهنګ چې کوم دغه کولا دا فرهنګ چې کوم دغه جمالیات دي فرهنګ چې کوم دی هغه د تشدد دي فرهنګ چې کوم دی هغه د خپل خورې د خپل اولس امن دوی پرمختګ دی فرهنګ نفسیاتی روزنه کوي فکرونه روزي نو کومه خبره ده چې پاتې چې زموږ جنگي اقتصاد ته د کومې نه خطر ده د تاغه مورچه ډېر ډېر کیږي نو ته څنګه د زیات فشار پر مخ دی او تاسو به ورزلي تاسو به ورزلي دا چې اداري دا چې څنګه هغه جوړ شي له بدات وختونو کې جوړ شي له بدات حالات یې کار کوي چې کله په فرهنګ باندې دغه فشار زیات شي وي او کومه فرهنګ فعال چې دی او په هغه باندې دی هغه هم ولاړ دی
دا محل د پښتونخوا په ځینې سیمو کې امنیتي حالت خراب دي آیا د پښتنو فرهنګ ته په پښتونخوا کې یوازې دغه امنیتي ستونزې مشکلات جوړوي او که نور هم داسې څه شته چې د پښتو او د پښتنو فرهنګ ته ستونزې مشکلات جوړ کړي دي
چې دا د جنگ او د بدامنی سره مخته او د مرګي په یو فکری مغالطه کې دي او د ایمی ثانوی او کله د دې ډېر غلطه حد بندي کوي او وی د دې حد په 9/11 خنړې پیښ دي او خدای نه 9/11 سره خلک دي ته د روس او د افغانستان د مداخلت دغه مغالطه باندې خبره کوي خو د دې عامل هغه هم نه دي ځینی خلک چې پندې هغه په افغانستان کې د ولسواکۍ دراتلو د ریپبلیک اعلان کېدو د سردار داوود اقدام بلي خو هغه غلط کړي تر دې هغه پورې چې موږ غوښتل خلک وایو چې دا ډیورن کرښه چې کوم دا غزل ده کې د پښتنو افغانانو د دې کرښې د ځان وروخو ته د بدنسبي اپیل وو خو زه هم چې دا غم نه یې په کوم وخت کې چې دلته کې د لوړو جنګونو مرکزه د دې خوري جغرافیا د سختې جغرافیا ګرځېدلې ده یا هغه وخت دا حالات روان دي او نن هم دي په دې کې د افغانستان د نړۍ د ریاست غیر ساينسي اپروچ غیر سیاسي اپروچ ځکه چې د سیاسي ګوندونو هغه ته لار ورنه شوې ده هغه د کوم وخت راغی هغه وخت خلکو دغه جو کلب سفینه جو کلب جوګانه جوړه کړې سیاسي ګوندونه چې کوم په ولایت کې ریښه ولري هغه جوړ نه شول د کله دې غاره د بیا د پاکستان چې کوم مستوی قومیت جوړولو کومه هڅه ده په دې سره چې په دې ډول ولا کوم باندې ته په تاسو پر هم چې کوم دې د خپل امن چې کوم دې هغه د خپل کار د پاسه تعالی تر غا پاتې شو نو د فائدې د یو شیر چې حالات کې متمه د غریبانه پر خو دې نه ده خو ما هم څو ضروري د پښتانه پر خو دې نه ده زمون سره دا شایې مګر څنګه جوړ شو دا زمون خلکو چې کوم دي پښتنو چې کوم دي هغه په دې جنگ کې هم هغه د وداني د خیرازي هیله نه پرېږي خپل هر څو شمولیت خپل هر نوروز ته خپل هر اختر ته هغه ته هر کلمې ویلې دي او جون لا سپاسو هم نه دا په دې نشي کوم دا دي اوس نور څه کې نه دا دې ورځې کې کار شولا او زه هم دې ته چې دا په خنو په خور باندې د امن چې کوم شتون دی دغه قسمت هغه دی پاکستان دنا د جنگي فساد مستر وی اشاره بناسته که څوک غواړي ضرورت پېښ نو بدلني کی کو غواړي نګره د شان دمو کی نو هغه دمه د موږ امن وایو دغه یو مستقیل جنگ شروع دی.
ښه، تاسو د مبکورې په نامه یو اداره جوړ کړی، یو مرکز هم جوړ کړی دی، د دغه مرکز موخې څه دي؟ پلارو باندې خبرې کو چې تاسو خپل مخ ته رسیدو لپاره کوم کارونه کوي؟ څومره وخت کې چې تاسو د مرکز جوړ کړی دی؟
دا جون 2020
کې جوړ شوی دی. ښه، یعنی د اوس دوانیم کال کېږي. ستاسو په دې مرکز کې څومره کسان دي او دوی د کومو شوبو یا د کومو پوهو سره دغه تر اغلی چې تاسو سره کار کوي؟ څه بیکګراوند لري؟ ډیر زیاته مننه. یعنی تاسو سره د فرهنګ د ټولو اړخونو کارپوهان ملګری دی په دغه چاره کې. تاسو وختي مو ته یو څه اشاره وکړله، تاسو موخه لرئ، اهداف لرئ، دغه موخه ته رسیدو لپاره کوم کوم کارونه کوي؟
موږ یو خدای وو چې پښتانه چې کوم دی د خبرې خلک دي، هغه ته د خبره باندې د دوی کوم بیلې له باور چې هغه بیا پدې شي. دې اړه باندې موږ د مکالمې په نوم باندې یو سلسله یو لړۍ روانه کړې ده چې هغه په میاشت کې دوه ځلې وي د زیارت په ورځ. هغه کې موږ یو دغه موضوع ټاکو، هغه باندې پوهان روغواړو، هغه د نیمه ګنټې نه راځي تر ګنټې پورې باغ سکالو باندې خبرو کی دا د تاسو څنګه ځانونه پیل چې ګمناس یو دې پښتني کې یو له ځوابونه ورکړي په مفکوره کې دا یو په مکالمه کې خیال ساتلې د مفکوره چې سوالونه کاسو مر غستاخ وي یا غدار وي یا څوک کافر دونی کارتي خو موږ ځوانانو په ټولو کې تاسو سوال کوي او چې کوم وړاندې په وړاندې راغلو هغه ته دا خواسته چې ته به ځواب ورکړي په دې سره خو یو تنقیدي فکر مزه کوي د اظهار خیال اظهار رائے په ازادۍ باندې چې ګرځي د خلکو باور هم پخېږي او هغه د ځان ګټور یو سلسله ده د کلمې تر څنګ زموږ د دویمه دغه چې کوم دا غره نه باندې رانا بن په پښتو ژبه باندې دا خدا د دې جېبې د دې خوري نور جېبې چې کومه ویل کیږي چې موږ هغه د پښتو خوا د نه ویل کیږي دا هغه جېبو توري هم خایو د موږ کوم الف الف دا او د دې پر څنګه دغه جېبو نه د غره خپل ولسی کې سي سندري د ماشومانو هغه پښتو ته ژباړو او پر اتنګ کې موږ دا ته چې موږ یو داسې د رښتینې رساله درنه باندې شروع وو څغه د پښتو د نور جوبو ته وړي دا چې د دې خورې کوم اوسېږي دی دوی به د جوبو نه خبر شي د یو بل د پوهې د به یو تر سره کیږي د یو بل خنداو چړاو ګوري نه وو پیژني دغه برخه چې ګمډن هغه د انزور ګیلری ته مندا انزور ګیلری چې کومه کوم چې شزاتیات دې دغه پاملرنې ته یاري چې موږ انزور ګیلری خایو دغه برخه د جاتا په نوم باندې پیغله دا وګما فروز دغه په مشري کې زم سره نه کومه هغه د ګاتا په نوم ده ګاتا موږ د تشته یو سلام پېښ کوو ځانې په نوم باندې دا زموږ د کوچر څنګه ده د سیکټر څنګه کې تاسو پروفیسر اے انور رامور چې کومه د امي په مشري کې د او په نوم باندې او ارګانیک میوزیک په نوم باندې موږ یو سندري څنګه وګورو دا ریزم د کده انزور ګیدری په شان د روانې دي د نه او د شروع پر ورځ باندې د سشنبی او چشنبی پر ورځ باندې مفکوره کې داغي درشنه کیږي د ګټ په تاسو زموږ راتلونکي کې دا پام کې لرو چې موږ د سردریا په نامه باندې سردریا چې کوم دی دا خدای خلګرانو مرکز او مرکز یالیا سردریا موږ سردریا ته د چګو کې ښوونځي لپاره غواړو چې د هایر اډوکیشن کمیشن ته منځوري تر یو څه لري دا څلورګشتنی مجله هم روانه کوي
ښه
ښه په پای کې به په سوشل ساينس او په کمیونټیز باندې سرنيزي کې کوم ځای
ښه ډیره زیاته مننه روغانی صاحب موږ سره وخم لګ دې او پښتنې ډیری دي د دې مرکز د چلولو د لپاره خو خامه خلګخت ضرورت دي تاسو د لګخت څنګه برابروي
جی سوال دې ته خلکو ته قرضو نه خلو دا څو کوجه څو کتاب له چاپ کا اسپورز ور د کینو کتابونه تیار کولې شانتي سي تاریخ یو ګوتو څه دا چې ملګری دي چې د خپل وس مطابق د چا ضرورت کېږي د چا وزر کېږي د چا لاس کېږي
خو
خو باندې د ډونیشن کېږي خو په مجموعي تور باندې موږ په دې حي مالی مادي څنګه کېو خو واو ذکرو اول ذکرو چې خلک داونه د انجینر دا خو موږ په ښکاري خو تاسو باندې د دور د مخکې کتاب دې ښال کې
و خانو پوښتنه ده تاسو ول چې کتابونه هم چاپ کوي دغه کتابونه چې تاسو چاپ کوي د پښتو کتابونه دي کله نور شبو کتابونه هم پکېشته نه
د هغې چې کتاب چاپ کوو
ښه
په هر ځای کې اگر چې پښتونخوا ده نو په پښتونخوا کې زیات چې کوم دی هغه د پښتو کتابونه دي خو چاپ کوو د هر ځای دي صرف دوه قسم کتابونه نه چاپ کوو د موضوع په د سکالو په لحاظ سره
ښه
یو چې کوم درنګو تاریخ ته د ریاستونو د یو ریاست کوم هغه نه چاپ کوم یو چې دا کوم د فرقيري مذهبي فرقيري د مذهبي فرقو کتابونه چې یو خاص فرقي کتاب وي کنه نو هغه په کورونو باندې چاپ کول غواړي د مفکوره د اخلاقي سانس لري چې هغه نه چاپ کړي
ښه نو تاسو تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ کړي
موږ
څه یو دې څو کتابونه چاپ کړی دي ښه کوم طرف ته په پښتونخوا کې د پښتو کتابونو د لوستلو فرهنګ څنګه خلک کتابونه لولي تاسو چې کتابونه چاپ کوي خرڅيږي بالکل خرڅيږي
او خلک ډېر ښه کار کوي د دې کې نور دی یو کتاب کور دی د ورشل ته د لکور د کتاب دررسي د دې تر څنګ د ستانګوک ته تر کور دی کتاب دررسي د دې تر څنګ د نورخان له دکان دی په خور پونتون کې تر کور دی کتاب دررسي د دې تر څنګ ادب محل د آیت الله ترنجي سی وو تر کور دي کتاب درسي موږ هم رسو کتاب خو زموږ سره د خر فرنج کم دي موږ بیا خپل کتاب خرڅو موږ د مفکوره چاپي
ها
نو ډیر ښه فرهم دي او خلک به مزدوري کوي خلک ناس دي او د کتاب د لوستل رویا دا څو وختو چې اوس موږ جوړ شوړه خاص کر دي کتاب کور د دستانوک د وجي هغه ډیر ښه ده خشوي
خا نو تاسو چې وختي خبرې وکړلې ستاسو د خبر نماینده داسې اندازه ولګول چې ستاسو مرکز کې چې څوک کار کوي اکثره رضاکار خلک دي زما پښتنه ده چې کوم طرف ته په پښتونخوا کې دغه د رضاکاری کلچر څنګه دی آیا وده کړې ده په کمزوري کې دوی او که څه حالت دی
زما خپل ځاني وخت لري رضاکاری د ولنټیرزم دا صرف او صرف سیاست کې پکار دي سیاست کې پیسې ګټل نه دي پکار نو څوک هر سرکار کې باید ځای کې پیسې وګټي او مفکوره دا په پام کې لري چې هر څلې چې هغه سرکار کې چې باید داغه څلې ګډه معاوضه هغه ته ترلاسه کیږي خو دا وخت موږ دا څه پاسه دوه کال وشو د دنیا کار زموږ کیږي او موږ ملګری چې کمی ده تاسو صرف یو مثال درکوم موږ سره څنګه دي نرمال شه دي په ګوس کالج کې د مزبوط بتانګ کې استاد دی بیا د خپل ډیوټو کې پروفیسور څنګه دی مخام کولی شي خپل کور ته لاړ شي خپل بچولا هغه دا نه کوي هغه مزګر راشي مفکورې ته هغه خپل وخت مفکورې لور کوي دا د زموږ بل ملګری دی نهار علي نهار علي چې ګمې نو هغه پوخ انده کې پوه شي هغه څه په میاش کې وزیر کور ته یو سور زول لاړ شي ډیر کم داسې پیسې راشي نو هغه واخلي زه په خپل باندې زما کور دی بچی دی مور پلار دی ما په خپل باندې راغلی دا د دې تر څنګ سره یو پیغله دا اورتولین څنګه نو دا خلک چې ګډین دوی یو کوشش کوي یو موږ وخی او هیڅ په دې باندې ګونځي نه ساتي نو د دې مطلب دا دی چې خاطره شته عظمت د شهابو د دې شانګلی دلته په ګورمن کال کې سبق وي او مازیګر چې ګمیا غراشه په کویته د مخامه پورې چې ګمینو هغه زموږ داسې د فی حضور اغستو او کمپوزینګ ذکرې کمپوزینګ را سره نمبر سره سره کوي ډیر زیات ولټریزم ستاره ځکه چې زموږ په ځانګړي ډول هیڅ اداري او به هیڅ د فرد زمونږ د نه خوښ چې څو ولټریزم کوي
روغانی سب
چې دا رونو په کوم دی چې خپل پټه مرسته کوي
او روغانی سب زمونږ د خبرونې وخت په خدمتو دي زمو او رښتې پوښتنه ده چې ستاسي د اداري کارونو ته خلک په کوم سترګه ګوري خلګي خوخي خلکو کې مقبولیت شته او کڅنګ
دومره مين ورکی خلک چې هغه وایي چې دیدن د باجو کې مان نه دا نه په مړې کې نه په پندل ځای شمه دومره مين دا چې مونږه دا دومره سخت حالاتو کې بیا چې ګیاوي مونږ وایو چې دا د خلکو هلي دي د خلکو مين دا او د خلکو مونږ باندې باور دي او مونږ هغه باور ته ولاړ او دا قیمت ته خلکو قربانو په شکل کې ورکو د خپل زیار په شکل کې ورکو او خلک ډېر مين کې ډېر راځي کوي
نو د خلکو مين اظهار تاسو سره رقم کې تاسو پروګرامونو ته درځي تاسو کتابونه خلی کې هغه د اظهار طریقې څنګه
کتابونه مخلي دا غلم راځي پروګرامونه هم راځي زمونږ پیغام خلکو ته رسي ریفرنس راخلي دا څه خلک چې دا څه مسله لري فکری اگر اولی مونږ سره کینی مونږ ته وای مونږ په فیدال شو په دې کې یو کیس ټول لیست دا یو ځواخه تاسو دی او مونږ دوا دا وکړل دا اکټیویزم وکړو دو ځایا یو باندې ما وخت لګې یو دا د افغانستان کوم سندرغړی چې نیول شي نو دا غته پر یو لاروین کړو دا خو د دې خلکو د مینې په وجه باندې د دې خلکو د مینې غزارو دا موږ چې دوی هم کارو شول امدن ډیر کم دی دا د مفکور به څنګه مدني چې زه د مېشت به حساب واچوم له زر په مېشت پیدا کړي او خشکیږي د یو لا په پوره نو دا د خلکو مینې دا دا خلکو ادبار دی کله لونیشن په شکل کې کله کتاب غستو په شکل کې او کله پور په شکل کې
ډیر زیاته مننه روغانی صاحب چې تاسو خپل خبرې زموږ د اوریدونکو سره شریک کړلې تاسو ته په کارونو کې بریالي توب غواړو ډیر مننه کوم قدرمنو اوریدونکو حیات روغانی صاحب زموږ سره ملما او د مبکورې په کارونو باندې خبرې وکړلې له تاسو ټولو مننه کوم چې تر اوسه پورې زموږ سره په خبرونه کې وي زموږ بل نیم ساعت خبرونه د تاریخ خبرونه ده په تاریخ خبرونه کې هم زموږ همکار پرخونده جان دلته ده هغه به تاسو سره دری په خبرونه کې ملتیاو کې لټول اوریدونکو نه هیله کوي چې زمونږ خبرونه واوري او دا غي نه روسته